د طالبانو د مالی وزارت له څلور کلن ځنډ وروسته متقاعدینو ته د هغوی د حقونو د ورکړې اعلان کړی دی. دغه وزارت پرون یکشنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په لومړي ګام کې به د نهو تثبیت شوو ادارو او وزارتونو متقاعدین د ځانګړې شوې محکمې د بهیر له بشپړولو وروسته خپلې پیسې واخلي. دغه نه تثبیت شوې ادارې د ستاندارد ملي اداره، له پیښو سره د مبارزې اداره، د بدني روزنې او سپورت ریاست، د شهیدانو او معلولانو وزارت، د اداري اصلاحاتو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت یاد شوی دي. دوی ویلي چې د نورو ادارو او وزارتونو مهالویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د وګي یا اسمبلی په 15مه اعلان شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اوسنیو دولتي مامورانو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخلي، خو د پخوانیو متقاعدینو په اړه یې وویل چې د ځانګړې محکمې له بهیر وروسته به یې حقونه ورکړي. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د دغې ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته به دریو کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون یکشنبه لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرایلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس د دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د الصبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرړې به وباسي. مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګو چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 40مه کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې اور لګیدنه رامنځته شوې چې د اور مړ کېدو ته سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې د یو ترانسفرمر د اور لګیدو راپور ترلاسه کړی. دغه ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. او د اسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ 14 ورځنۍ څپه د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شدیده وه. د ګرمۍ دغه څپې چې د اګست له 3 تر 13 پورې دوام وکړ، د 2022 کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ. د اګست میاشتې له دې ګرمۍ څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اورلګیدنه رامنځته شوه او د کارلس په نوم یو روغتیايي بنسټ ویلي چې باندې 1100 مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلي وو. له 1950 کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ 10 څپې ثبت شوې چې تر ټولو 15 شدیدې هغه یې له 2019 کال وروسته ثبت شوې. کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون ښیي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې څانګه وایي له ګاونډیو هیوادونو استل شوو افغانانو ته باید خوندي سرپناوې جوړ شي. دغه استل شوي وایي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د کډوالو استل ګړندي شوي.
لس لکه دو لس لکه تاوان مې پکې کړی. آخر دا تیرم دغه د اتلکه روپو دکان مې په 1 لک روپۍ ورکړه راغلم، مجبور وم.
خیبر پختونخوا کې د جرمونو د زیاتوالي په اړه هم درته راپور لرو. غزه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په دوام پرون 2 تنه وژل شوي او کرکټ بورډ د آسیایي لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې.
دوی بشپړ چمتووالی هم نیولی دی او زمونږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی خلوب تر سره کی او تر پایلوبې به لار عمومي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. ملګری ملتونه وایي له خوندي سرپناه پرته د افغان کډوالو بیرته ادغام ناشونی دی. د دې سازمان د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیټایټ لخوا پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل شول چې د دې ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ ژوند هم ور سخت کړی دی. د بیرته راستنو شو لپاره د سرپناه غوښتنه دا څویم ځل دی چې تکراریږي، خو تر اوسه په کور دننه او دغه راس د دغو موسسو لخوا نه دی ویل شوي چې د دغو کډوالو لپاره به سرپناوې څنګه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکی ژمی د دې کډوالو په وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. تفصیل یې له فیروزي عزیزي نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې افغان مستندونکو نسی کولای د خوندي سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ د اګست په 14مه په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه د راستنېدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر سنسوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی دی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه شوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه شوې، خو کرایي کور یې نه دی موندلی.
ما هیچ نداشتیم به خدا رو، الان ما یه بچه کوچیک دارم، بعد جور مریض رفتم اونجا، الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای، از یه کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپل خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو، او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لری کور په کرایه کولو مجبوره شوې، خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ شوي او په وار وارې له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمې له یخنۍ، بېوزلۍ او له بې برخلیکه حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیر اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایران څخه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه 6,600 کورنۍ د ایران د اسلام قلعه او نیمروز د ورېښمینو له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې پروګرام وایي تر هغه چې افغان کډوالو ته یا له ایران او پاکستان راستنېدونکو ته په کور دننه هستوګنیزی سیمې یا سرپناوی جوړې نشي د دوی ادغام امکان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې لوړان دي د دغو کډوالو لراتګ ورسته په لوی خارونو په ځنګړی توګه کابل کې د کرایې لپاره کورونه په اسانه نه پیدا کیږي. بلورته د طالبانو حکومت ویلي پوروسه یو څور ازو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنیدو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسون ویلي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې 6500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 6 ورځې پاتې دي. یو شمیر کډوال چې د پی او آر د کډوالۍ کارتونه یې درلودل تازه افغانستان ته ستانه شوي او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دي. دوی وایي چې د پاکستانی پولیسو د ناسم چلند له امله یې د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل او افغانستان ته ستانه شول چې اوس تر ډیره تش لاس دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ستنېدنې لړۍ یو وار بیا چټکه شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسون نن یکشنبه په خپل اکسپانه لیکلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې د اگست 22مه او 23مه د تورخم او سپین بولدک له لارې 2200 وات یا کورنۍ راستنی شوې چې د غړو شمیرې 6500 تنو ته رسیدي. په تورخم کې د کډوالو د لیکټ کمیټي مسول بخت جمال گوهر زئی خبر اعلان ته ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې د تورخم لاله نږدې 4000 کورنۍ چې د غړو شمیرې 10000 ته رسیدي راستنی شوې. یو شمیر کډوال چې د پی وار د کډوالۍ کارتونه درلودل تازه افغانستان ته ستانه شوی او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دی وای د پاکستان د پولیسو ناسم چلند لامل د خپل کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل. دوی وای د سپتمبر له لومړۍ نیټې وړاندې پولیسو نیول او پیسې ترې اخیستې زکار شول. له یادې نیټې وړاندې خپلې کډې بار کړې. د دوی لړلې یو تن باز محمد ازادي راډیو ته وویل
او شخصا ما درې پیرا د کپړو دکان چولې هر پیرا کې اندغه شړل شړلو کې ماجر دلاړ سی ماجر دلاړ سی او د سیاوغه سی لس لکا دو لس لکا تاوان می پکې کړه. اخر دا پیرم اندغه دی اتل کرو په دکان می په 1 لک روپۍ ور کړ راغلم مجبور وم.
د اگست په 23مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار په یو راپور کې ویلي و چې په روان اگست مېش کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوې. په دې راپور کې راغلی و چې د اپریل له پیله د اگست تر 23مه په پاکستان کې له 350000 څخه ډیر افغان کډوال نیول شوی او په دې موده کې له 390000 ډیر افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوی. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته چشمیر 1.4 میلیونو تنو تر رسیدي خبرداري ورکړي چې د روان اگست تر پایه لدی هواد اوسی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت لدی وړاندې ویلي چې دا نیټه به تمدید نشي او یاد کډوال بل دی هواد وستل شي. تازه ستانه شي کډوال د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د سرپنا او روزګار د برابرولو په برخه کې جدي هڅه وکړي. د دوی لړلې د تورخم د کډوالو په پنغالي کې مېش محمد یاس چې د تکسیز کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته ویل
چې موږ د سرپنا جه پیدا کی او کار روزګار موږ نه بلدی او موږ دا پکار دا او دا ماشومان ته مکتبونه د غوړ د برابر کی.
که څوم د طالبانو تر واکلاندې بختره ایجنسی لیکلي چې لستنیدونکو کډوالو سره په بیلابلو برخو کې مرستې شوي خو ستنو شوي او کډوالو په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې دوی سره د مرستو د نه کېدل لامل شکایتونه کړي. دا یوازې پاکستان نه دي چې افغان کډوال باسي بلکې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو اوسم ورزو د سوات دریتا چیرته چې د اگست په لومړیو اونیو کې یاد اگست په نیمایي کې سخت سیلابونو د خلکو ژوند وګواخ، یو شمېر کسان پکې ووژل شول او دغه راز خلکو ته درانه مالی زیانونه واړول. د مشال رادیو خبریال د سوات منګوري سیمې ته ورغلی دی او هلته د خلکو په ژوند د راپور راستولی.
جی قدر مند اردن کو سلامونه پیرزونه، نیاز احمد خان يم د سوات په تاسو په خامخ يم. قدر مند اردن تاسو په دغه چیرې سوات کې هم سیلابونه راغلو، د خیبر پختونخوا دولس زلو سیلابونه وهلي دي او دا د اگست 15 تاریخ باندې راغلو. نن د اگست 12 12 ورځ ده. دغه نورسته سخه د غوی د بهاله کار روان دی، خو دغه نورسته مرزونه د سیمه کې واشي وي دي. او نن موږ راوستي په دغه اړه باندې بحث کوو چې کم مرزونه دي، کم مرزونه دي او دا خلک کم مشکلات سره مخ دي. زه د سوات په منګوره کې یو سماجی ادارې یو کیمپ لګولې ده، او هغه کې چې دنو دوه ویډیا چې د خلکو دواې نه ورکې، بلها ډاکټران پکې دي، مریضان پکې دي، د مریضانو سره خبرې اترې کوو. دلته کې چې دنو یو زنانه اگر غلې د دې سره خبرې اترې کوو په دغه اړه باندې ته کم زیږي او سم مسله درته
ده. زه د بنگلاديش يم.
ډېر متاثر ده،
جی ډېر زیات
ښه ده. کور دې څه حل لې؟
کور خو ګډوډ پروت ته، هر څه خراب دي، ښاوالې دي، خټي دي،
اوس راغلی دواین سره دی ماشوم د سره
دی اوس چې چلو زما خو مری خو غواغي د پار راغلو مونږ ته دلته دوايا نیم ملاو شوي. او جی
او د ماشوم له سو
د دم سینه خراب ده، نو د تم دوايا نیم ملاو شوي.
نو په کور کې د دې ماحول شته چې تاسو پاک ځای کې نه دوړ نه خټه نه دي؟
نه نه جی نه دي. څه
په کار دی بیا کنه؟
نو مونږ له سږی یا صفایي په کار د چې دا زمونږ د هر څه پاک شي. زما ماشومان ته مونږ ته ډیر زیات تکلیف دي.
تاسو بچی دي
زما درې؟
او دا ماشوم د څو عمر ده؟
دا د 15 میاشتې دی.
15 میاشتې ادم خو سینه خراب ده.
او جی
بس خدای پاک دې جوړ کړي.
امين.
دا بل خو خوري سره خبرې کو کنه تر دا بچ خپل نوم وایا
علما. اواز ران
نه اواز ای بخیر ده. او جی چل لیدل ما
مره مخوب
ده. دا سي چل شو خسرات الله ولوکا
سیلاب دې خوري
ریجی دې خوري.
او جی
سیلاب ریجی دې خوري.
او جی
زادغه.
او جی
نو وسره لی دوایلا.
او جی
دغه تعالی چې دینو د زخم دوای درکړی دا په لچ دا د آرام ده.
ٹھیک
ده کنه؟ نو دا به دې سره بخښي. مریض سره خراب ده. ها قدر من ورته خبري ووري د رنزورانو مریضانو دوای وته ملاو شو ډاکټر چې کپو مکو خو دې کور ته لاړ شي. نو هر یو کس وي د مون کور غنده ده، کور کې چې بستر نشته ده، پاکي وبو مسله ده. او بیا چې لاړ شو بیا به کار کو. ډاکټر صاحب نه پښتنه کو په دغه اړه باندې جوړه کمی داش کې. سلامونه ډاکټر صاحب.
جی جی وعليكم السلام.
تاسو لاله خلاص خپل پیج غنو نوم راته وای.
ها ها زما خو ډاکټر عبد الله رشید نوم ده، ما شومان سپیشلیست یم په سیدو هسپتال کې.
ټیک ده. اوس ډاکټر صاحب ما شومان مونږ ولې در زنانه مونږ ولې تاسو ما شومان ډاکټر نوم دی وخت کې ما شومان کوم کوم مسلو سره مخ کیږي ولې مسخ پک کیږي؟
او نو زیاتره خدای دې ما شومان هر سړی چې وګنه هغه دې غندو بونه متاثر شوی دی. لاغه سکن انفیکشن سٹیفلوکاکس ان پټایګو ما چې نن سونو مشمانو کتر پدې کې زیاتره د سکن مسلې دي،
سرمنې مسلې
دي، سرمنې سرمنې مسلې دي. ناغه مونږ دغه لپاره میډیسن پرووایډ کړی دی، هغه مونږ ټریټ کو او دوی د وایو چیرې کوشش وکړي چیرې سونو اویلیبلیټی د صفه وبوي. چې د مشمان چې کنه د سپټ ډیټال باندې چې هغه وینځي صفای کوي او نور میډیسن دغه لپاره یو بهترین ریمیډي ده، یعنی بهترین علاج دغه مونږ ورته ورکو.
وسره مسیدیم خراب دي او نور مسالې دي. نو اس په کور کې کم کسان خو دلته راشي خوش قسمت دي، هغه ته ډاکټر ملاو شو، اته دوايم ملاو شو. او کم خلک چې کورونه کې دي تاسو غوښته دي وخت کې چې نه وازي سب د سواد خلک نه د بونیر خلک موري په شنګل کې متاثر دي، خلک موري په ثوابي کې متاثر دي، اموري دغه رنګ کې با جوړ دي کچترال له اې د سم مشوره ورکوي چې دغه ناروغي چې راشي د کورنۍ ته سپکار دي.
یاره د صفاو په دغه د سیم چې کومه ساده نسخه چې ده کنه چې صفاو په هر حواله سره چې کنه کمیونټي او یا دوی هغه مهیا کی صفاو په خوراک کې هم او په عام استعمال کې هم او په دې آفت ورستو چې کنه زیاتره مسلې د ټایفاید په شکل کې د خېټې په شکل کې دا راځي. مګر په خټ کولې شي کوم اویلیبلټی چې دوی ته وبو کې دي چې هغه صفای او یا دوی ته وشي او دوی هغه چې کنه وخټ کوي د خپل استعمال لپاره. نو دا بلکې یو بنیادی نقطه زکیه ته مچیرا دا عام سړی چې کنه د دې خیال ساتل شي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورس صبر تر شو اوس ورزو منځني ختیست د غزي د ملکی دفاع اداري ویلي چې پرون یک شنبه لکتر لګه 200 وخت فلسطینیان د اسرایل په بریدونو کې وژل شول. فرانس پرز دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرایلی ځواکونه د الصبرا په ګډون د غزي شاوخوا سیمه بمبار کړي او عملیات د پراخیدو په حال کې دي. اسرایلی پاوس هم لاسي د خپل عملیاتو په اړه تفسیر نه کړي، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداري ورکړې و چې د فلسطینی وسلوالو جرړې به وباسي. د الصبرا یو اوسیدونکي ابراهیم الشروفا ویلي، هر شیبه او هر ورځ بمبار وی، شهادت، مرګ، وینه تویول دوام لري. موږ نور زغم نه لرو، نه پوهیږو چیرته ولاړ شو. هر ځای مو مرګ تعقیبوي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د جګړې له پایلې تر اوسه 2,000 فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو د مرجوب لپاره څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته وایو چې کرکټ بورډ د آسیایي لوبو لپاره پرون لوبډله اعلان کړه. د لوبډلې په ترکیب او دغه راز په وړتیا درته راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې په خیبر پختونخوا کې خبریالان او چارواکي وایي چې د پېښور او مردان په ګډون د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې جرمونه ډیر شوي دي او ځینې داسې ډلې رامنځته شوي چې له خلکو په زور پیسې اخلي. همداراز پولیس وایي چې د خلکو د تښتونو او دغه راز له تښتونو سره په څنګ کې د پر خلکو بریدونو پېښې هم ډیرې شوي. دا چې لاملونه څه دي، په دغه اړه تفصیلي راپور د شبیر احمد جان په راپور کې اورو.
شنونکو، په هنواي چې د حکومت له بيغوري او بیا د پولیسو لخوا د دغه جرمونو پر ضد کوټل ګامونه نه پورته کول لوجه دغه جرمونو کې زیاتوالی کیږي. دغه ډول غربت هم سیوا دي او د نشي توکو کارول هم زیات دي چې لوجه په جرمونو کې زیاتوالی کیږي. په پیښور کې د جنگ ورسپانه سره کارکون کې خبريال قیصر خان چې په بیلابل جرمونو رپورټینګ کوي او د جرمونو او پولیس کاروایانو په حق له خپل ځانګړي یوټیوب چینل هم لري، واجر تر هغه غره پس بتخوري او بیا شو کې ډیر زیات شي ودي.
بروس تورزو کې زمونږ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سره ملاقات شوی نو دغه وینا دا و چې په بتک هم اضافه شوی د پیل بدا سه پراپر رپورت کې دل نه آی وی چې اوس مونږ رپورت کوم د بتا چې کوم خلک غواړي نو هغه کې د دوبه د انګلند او د افغانستان د نور ملکونو سیمونه هغه خلک په واتس اپ باندې استعمالي د دهشتګردې پسې دوه مچ کوم غټه مسله هغه د سنیچینګ واقعیت دی. د سنیچینګ په واقعیت کې به انتهای اضافه شوی
د چرسدی نسټ تاریخ خان چې یو کاروباري تندې وای چې میاشتې سیوا و شو چې دنه د بتې غوښتنه کیږي او د پیسو نو ورکول لوجه د د پکور سو سواره د هم شوی دی. خو هیڅ پولیس لخوا د کسان نه دینول شوی دی. مشال لیډو ته په دې باب لول کچره تحفظ ورنکړ شو نردي سوبې صحابه کړه وکړي
یو سګرو پروت دی او موږ نه د بته غوستنه کوي بار بار راځي او زموږ پکور باندې دځې کوي. په دوه مورز درې مورز دځې کوي چې پیسې باندې نه اړو زموږ په شاپسن کې لیکي د نورو خلکو نه اغشتي او اوس وی چې ستا نمبر دی تانه به اړو بل دا چې موږ یو کارو اریان زمنګا په نسټا شاپسن کلی کې د مې خو پارمونه دي د دې د وجه ما پارم ختم کړو. د شپږ کروڑ روپو مال ما دی وخت کې پدری کروڑ روپے خرج کړو. نو زما د ډی پی او صاحب نه د ای بی صاحب نه دا مطالبه ده چې زمنګ ته د مطابق ملو شي کني نو موږ به خیر دی د خپل کړه والو او پنجاب ته بلل شو ولې چې دا خلک موږ نه پری.
په خیبر پښتونخوا کې د امن جرګې صوبای مشر سید کمل شاه بچا چې صوبې په بیلابل ځلو کې د دغه ډول جرمونو مخنیوي لپاره ځای پر ځای جرګی کوي. مشال لیډو ته وای چې ټول هر څه د حکومت ته کمزور سره تړلې دي.
بنیادی وجہ دا چې په دې صوبه کې د کرپشن دا کوم سېکټر چې دی راځي لاندې تټړو لیول پورې داغه پوجا باندې کم کریمینلز دي او کم مطلب خلک د معاشري د پارا د سر دي هغه خلکو ته فری هیر ملو شوی دی. ټول صوبه کې تک دې د دوه سوزونو چې د بریک ډاون شوی ټیرریزم سیوا شوی دی او روایتي جرایم په کومه جما خبرو کا تاسو واشوی دی.
ولی په دې باب له مو د پولیسو د ریز مالمو لپاره د بیا بیا هڅو باوجود د پولیسو صوبای مشر او نور چارواکو سره رابطه حاصل کړي او خبر اتر ور سره ونه شوې. بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبای اسمبلی غړي فضل الله نه مو چې کله د پولیسو او د حکومت په دړه د کارکردګۍ په باب لو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دوی حکومت ژمن دي چې رسمي نه د ترګره سربیره دغه جرمونه هم ختم کړي.
تاسو پته چې څومره خلک به کور شو په انتظامی باندې پریشر راغلو او پولیس باندې پریشر راغلو د افغانستان د ایشو شروع د نو مختلف ایشوز دی. بیا دا کوم چې ټول نه غټه مسله دا چې د نشه عادي خلک دي کاغه آیس دې کې چرته تاسو نه دا او هغه خلک دا سټریټ کرائم کوي زیاته خو سټریټ کرائم تاسو ته پته ده چې دنیا په هر کوټ کې شته. الحمدلله زه خو خپل پولیس اپریشیټ کوم چې په دې باندې کافی کنټرول لګولې دي.
دغه شنون کې او په هان وای چې د جرمونو ختمولو لپاره باید ټولنه د نشه توکو ختمه وکړي شي. پولیس ته خپل پلټون نظام خکړي د محکمو دننه بډو رشوتونو ختمه وشي ځوانانو لږه روزګارونه او تعلیمونه ورکړي شي او عدالتي نظام دې موثر کړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک ته پانا ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
تاسو سهارنې خبری مجلې ته غوږ یې اوریدونکو کولای شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم واورئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com. راځو د خبری مجلې ورستی راپور ته. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړ. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیز نوملړ کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وینا ازادي راډیو ته ویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. تفصیل په دې راپور کې له اکرام الله اکرام اورو.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی دراتونکو سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عرب امارات کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یک شنبه د اگست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیز لوبډله کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوم لړکې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوی لوبغاړو ته چې په روسي کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو پاړه وویل.
تمو دا وړاندې په کابل کې د شپږیز شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې پاغي کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړو. بیا کله چې شپږیز پای ته رسیدي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شوی چې هغه هم دوی تر سره کړ. تقریبا 10 ورځې دوام وکړ او لاغي ورسې بیا په 19 تاریخ د اگست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړ او هلته د محل دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولې دی او زمونږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی خلوب تر سره کړي او تر
افغانستان کرکټ بورډ د غوراوی کمیټي غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ پاړه ازادي راډیو ته وویل. افغان لوبډله د سپین یا سلو تو پچاونی په برخه کې پیاوړی ده. دغه راز ښه ال راونډران هم لري. په شلوري سیالیو کې ال راونډران ډیر رول لري او ښه لاسته راوړنې لري. په همدې هدف په لوبډله کې د ال راونډرانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوی لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی ځای لري. دغه راز وکولات ترکه ننګیالی خروټ او عبد الله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوم لړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 مل بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لار پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا ځل افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پوخانه او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل.
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب شوی. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف په کې نه معلومی. مثلا په هر برخه ته کتل شوی او هغه تشه ډکه کړی ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري بلکې زه زیات چانس لري چې په دې لوبډلې سره تر فاینل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالي به په هندستان کې ترسره کیږي. خو د پاکستان او غو هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالي ولسم پړاو دی. خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې و.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت ستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین ملمه ده دوی سیاسي علوم لوستي خو لا ادبیات سره مینه لري داستانونه لیکلي دي او په ورته وخت کې لا ارواپوهن سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي مسعود رشتین خبرونه تشرح لري
ډیر زیات مننه شوبر سم ترام تاسو او تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
مسعود رشتین رشتین ک چرته تاسو د ژوند د پایل کلونو تراشم تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیشدلی یاست بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته
بلې او همدلته مو ولوسته
کومه لیسه د ولسه
د بابا هوتک په نامه بابا هوتک علي لیسه سفر سوم
د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ شوی بیا له دولسم صنف نو ورسته د کانکور له ازموینه ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پنځه دربنې ولوست
کله تاسو ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې کسم را خوښ نه ولی د مشران موریدل او د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحات سره علاقه لري بیا په هم هغه علاقه اړوند پونځي کې ځان هم زلولای شي همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه سي شوق او ذوق باندې مختلف پونځي ولوستل همداسې وړه درجه سره د فرغه ترکه هم ورسېدل مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکرونه مې راخښه نو
کله نا کله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم تر سیاله دولسم مخته ته په لسم نه هم سم کې دا ځکهون کې دا فکر کوي چې زه باید د سوال ولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکې تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم چې په لول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پایل کړ چې زه باید نور ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم یعنی باید زه د نور لاسیون کې ځان جوړ کړم او یوازینه ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسته چې ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم زما یوازینه هدف هم دا و
ستاسو دا نظر علي ده چې نور ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې ستاسو د ستړیا غواړي مقاومت غواړي مبارزه غواړي اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي خو کومور نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواس غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرته وی هم موږ بلاس نه سو ورولای نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نور ته باید زمينه مساعده کړو که څنګه دا ستړیا وی غواړي مقاومت غواړي ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري
کچرته دی بل اخته راسو لوستي مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلای یا د رنگ ملت په نوم لند کې سی لیکلی دي ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله
ډیر شایسته زه کتم سیاست او سیاسي علوم سره مې علاقه مې نه ډیره و او سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده همدغه د سیاست یو علت چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه امیکو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل وو چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ شوې بیا مو کیسو ته مخه کړه کنه؟ پخوا مو هم مینه وه ورسره.
نه مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو کې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسته لرله د هغوی نظریات مره ورځ اورېدله د هغه څخه وروسته مخې مسایبې پیګندې زه باید کلو ته لکړه شوې.
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوی دی، ادبیات مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخه ته هم څه وکړم، ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه. نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور و د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه وکړم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیشي رابدلیشي، نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو سي هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېر زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو،
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده، زما مطلب دا ده سي یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نسته سي ښه کلتور هم سته، د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي سي د شرایطو سره سم نه وي، پر مخلول ولسونه هم د سکړې دي، به په خو کې بدلون راوستي، تغییر راوستي، نو دا تغیرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په خو کې ځینې مسایل د غشي وسی او وي د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویل دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج ماج دی، ځکه مشران تاسو له نوښت یا ابتکار څخه راګرځي نه. دلته عموما ځوانان هغه ډېر مطالعه ونه لري او وي عمومي ادب د اخلي مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسي. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه اوس هم بد دي، مخکې هم بد وروسته به هم بد وي، او هغه څه ښه دي هغه اوس هم ښه دي وروسته به هم ښه وي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه وه یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه، زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د ناهیلۍ په حالت کې دي، یعنې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ منیسي، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خود سن د سه په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه پر مختلفه نړۍ، یعنی هغه وادونه چې هم اقتصاد شته هم ژوند پکې شته، دیغه په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغه خود سن د سه خپل مشان ته درناوی نه کوي، هغه د مشان له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې اے آی راوتای ده، نو هغه نوی ځوانان له اے آی سره ډیر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې خلک کوي. مثلا په دې زابل کې کچیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچیا دا راته سم که. دغسې نه ده؟
دا واقعیت کوم مخکې میا دونه کوله چې د علمیت ساته چټوي سمې خبرې نه سمې تعبیر کېدلای شي. په همدې خاطر مول کچیر هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره واوي، دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو دا سمې پوهې له امله څخه هغه سم خبره نه سمې تعبیر کېږي او نتیجه یې هم منفي راوځي. زما هدف همدا و.
کچر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته کله چې مو په شاجوی کې لیسال وسته، هغه خو هغه کلونه اوسه د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتي وضعیت څرنګه له د سپیشو سره مخامخ سوی په د درسونو په وختونو کې چې امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي.
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سي پنځه دي کې ما خپل پلار ژوندی ولیدی، هغه ماته ځینې شان د کور لپاره راکړ. پنځه دي کې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړی دي. موږ به هر ورځ مکتب ته په دغه شی حالات کې تلو، یا به زار باندې یا به د جنگ په منځ کې ګرو، یا به په مکتب کې موږ ناستو جنگ به شروع، موږ به له مکتب نه راځو شروع. زموږ ټول ولس کاله حتی تقریبا 14 کاله زموږ د پدغه حالت کې تیر شوی دی.
نو د سه کومه صحنه په یاد ده چې فرزن په جګړې کې راګرځو یا ستاسو خپل د سترګو لیدلې حال وی په کلونو کې؟
او دا سی ډیر جګړې سوي دي. څو څو یو ځل پر امریکایانو باندې پدایي حمله وسوه، چې دغه په منځ کې راګر سو، ډیر په تشويش کې و، د کورنۍ مو ډیر په تشويش کې و. ماغه مخال سي پلان په شهادت رسیدې، په هغه مخال موږ د مین په صحنه کې و، خو په دې خبر نو چې موږ پلان هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده، د کورنۍ له پازنګونه راتره موږ حالت پټو په دوړو لړلې و. هتاه موږ په دغه سی وزای کې وو، چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو سوی، د موږ په دوړو کې پټ سوی یو، موږ غوښونو پر دې ډیر ضرر لیدلې ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډیره برخه په دغه جګړو کې تنه تیر سوی ده، ځکه په کوڅه کې مین ته پټاو سوی، د مکتب بغل ته مین ته پټاو سوی، د په جنگ کې په بازار کې راګر سوی، زموږ تر مخ مستل سره سوی دي، کمینونه سره نیول سوی دي. باور وکړي زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او اخر په وروستۍ کې دومره سره د سوی و چې زموږ په لس متره کې به جنگ شروع هم مسته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه ولا تر اوسه کور نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده، بلې غځای دا کلمه راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو ملته وخت تیر کړی، خامخا مکه د مجاهدینو وخت یې هجرتونه کړو، د مشه کشران په دغه حالت کې رلویان سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو څنګه وځي؟
دا مخکې په کلتور باندې هم سره شهیدو کنه. د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبه ته باید ډیر دقت وکړو کې. مسعود رشتین چې کله بیا لیسې فارغ شوې، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پانتون لوست، په لومړی کال یا په لومړی ورځو د پانتون کې څنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشاله وو یا کنه یو بل پردای ځای وو؟ هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده د پونتون ماحول هم ناولاده و د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول پونتون کې سخت و موږ هم هغه تقاضا لرله هم سنفیان ناولاده و ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک و هلته د جلا جلا کلتورو خلک و د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک و استادان ناولاده و او په عموم کې د پونتون دوره سیوه لږ غرور یې درلود یا موږ چې به پونتون ته روان وو یا هغه بېږ بستۍ سي به مو په څنګ وه موږ به فکر کوی چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مولا پانتون لری و که پانتون نشده و؟
تقریبا 15 کیلومتر لری و.
دا پوپشو با پانتون تطلی یا که نه؟
لومده اشتو که شپو ورازو که دا مسئله دا وراز سخت و پوپشو روست بیا بایسکل سو دا قصف و روست بیا مرسیکل سو التو مو څنګه چې خلګو سره و پیژندل بیا مو وزیپا پیدا کړم دومره وزیپا چې د کور لاسنیوی څخه را خلاص کړو نو په پای کې شوسو سایلم پیدا کړل او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان؟
په لومړی اول سیمستر او دویم سیمستر کې سخت و ځکه موږ ډېره مطالعه نه کوله فکر مو د مکتب په اندازه جوړو ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي کتاب کتل نه وي حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوه سیمسترو کې موږ دغه مکتب د حالات سره و ځکه د پوهنتون کې راباندې کارونه سخت و درسونه سخت و وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و یعنی تاسو په کور کې نل وسل لکه څنګه چې اشاره ورته په کوټه کې نل وسل دغه علت او کنه نوی شانو د نوی شانو زده کړم یو څه سخت دی
نو وي ماحول دغه تدریس مرحله ډیر سخت کړه او تداخله سوي و هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډیر لوړ و موضوعات هغه موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کال کې نو ورسره بلد شوي حتی د هغوی تعریف مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه لوړ لیول ته ولاړه په همدې خاطر هم سنت ورسره نه بلد و وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه سخت کار مو ورسره شروع کړ بیا ورسره عادت
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي ستا په د تجربه په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوي؟ یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، څه به بدلوي؟
پښتنه مې سمه نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او که بل
څوک. ما مطلب دا ده مثلا یو څوک د غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او لتا سو پښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلای دا سیاسي علوم په کې لوستی دي څه شی په کې بدل کو؟ یعنی ستاسو رانجیز بورته څه وی؟
زما رانجیز بور دی وازنه همدا وی چې کوشش به پر دې وکړي چې مسل په مسلسل ډول تعقیب کړي یعنی تر هغه یو مقوله ده وی استاد باید نه دوست نه دشمن باید وسی او نه ملګری نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغهته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازنۍ سپارښتنه ورته دا چې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوم.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، و کرکټر څه شی ده، و مکالمه څه شی ده، و د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شان هم ورزده کوي لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیت هم همده شیسته دقیقه توپیر زموش با استازان و ترمند شکیده کموسی پا بحر که مشتری یا دکتورایوی کردی وی او کموسی پا داخل که مشتری کردی وی دقیقه ترمند دا توپیر مستوازی هم علمه دار استازان سا بحر که بزدقی کردی وی ده امکان ده اصول سر ده مطالیه ده اصول سر او ده چکتر ده اصول سر ده پول سر بلا دو مسیل سا بایده که کرو کاوسی زما پر چکتر او پر مشخص کتاب بندی اکتفا ما کوا تا کوشش وکوا زیسی کم پشتنه وکون تا یو پیسد دقیقه پشتنی پر طرف لارس هم زما کنه تحصیلیجی او جنی داسی استازانو سی تکی پا تکی زما ده چکتر جواب را تاونه لیکی او تکی پا تکی پا سیم که زما ده چکتر یا اغا مشخص کتاب جواب را تاونه وی ستا جواب ناسم ده نو داغ مشکلات ستاز مش پا داخل پونتونو که زکت رو سو پوریم یو محصیل تا داری که کنور کول که رسی محصیل باید ده چپتر او ده کتاب سخه اضافه نور مطالعه او که ایزه که یوازینه دزده کریزه کتاب و چپتر نده و چپتر دیر محدود ده کچیر یو محصیل ده چپتر مطابق زده کرده او که شاید ده غفه که دیر محدود او انتصاری پاکده شید.
کچیر تا مسود رشتین دی تراسه مسی ده ستاسو ده جواند حدس و فعالیتونو تا نو سه فکر که ویچسی پا راتون که پینزو کلونو که با کما لاره خپلوی سیاست ادبیات کاروا پهنه
دالات ته وګورو دالات مطابق به مستجو کچیر د ادبیاتو ضرورت ډیرو د ادب سره به پاتېرو کچیر پاروا پهنه زبرخه کې د ځوانانو مشکلات ډیرو هغه برخه ته به ځان مایل کوو او کچیر د سیاست له برخه څخه په اوسنی وضعیت کې د غوښتل مسله د وسله لپاره یعنی د خارجانو په اصطلاح کلوز ده نو دا غلطه به ګورو غلط سره به مطابق مخته ځو ځکه که ارواپوهنیزې برخه مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو نو بیا بې معنا ده او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په طرف ته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم سي د ولس د زړه دپاره یو څه وکومه کوم مشکل سي دي لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکوم ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه
دا خبره خو په ځای ده لیکن تر څو سي انسان شته تر څو سي ژوند شته هم ارواپوهنې ته ضرورت شته هم ادبیاتو ته ضرورت شته نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم سي کله زیات سي هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي نو موږ تاسو خلا ډېر لري
وکه ته مونږ دا موږ ډېر لري موږ ډېر وروسته پاتې یو د دې لپاره موږ ډېر سخت مزلونه ګوري سخت ستړیاوي ګوري او موږ د جنو په لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سر ته خېزو د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو پر له پسې کار وکړو ادب انداده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډیره اوسي
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي
کوشش مو مندای چې لږ ژباړه وکړو ډیر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیثو مطابق څنګه نوې مسایل لوا
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه یعنی فکر نکوی سه ده نوی علومو پا حساب بانده بحرانیو جبو تا دیر ضرورت وی سه چاز دوی زکر سه دا علم خود سه او علم ده سه زموش ستاسو پا جبو که نسته
خوب ما یو شای سه دا افغانستان که پا عام استلا طولن دا سه سنتی ټولنه ده ځکه یو خبره سی په دوی باندې منی نو لومړی به کوشش کوي سی یو دینی روایت ورته راوړي بیا دوی ډیر ښه منی او بیا ډیر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو سی نش بڑا سو کتابونو کې هغه د بحرانیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه یې بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغه خبرې هم سته نو باید یو څه څوک لجنو اصول راووسی پار حال مسعود رښتین ډیره مننه سپدې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان
ډیر زیات مننه
شبې سم محترم د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستګی می شپټی خوبونو کی رازی چستګی می شپټی خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی خیالونو کی رازی
چه پچایم یو سوکوائی هم زولوتا مین چه پچایم پرهیش گیوانو می پشیرونو که رازی پرهیش گیوانو می شیرونو کی رازی چستگی میں شپٹی بخوبونو کی رازی چستگی میں شپٹی بخوبونو کی رازی یاو چا باندے مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو